سهار لس بجې سوې د خبرونه تر یولس بجو ده چې 219 پروګرامونه هم پکې ځای لري. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د غور امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو یوه حمله پر شا تمبولې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی او د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان د دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل د غور امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تېر ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسدې ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخته پورې جریان درلود. د دې ولایت امنیه قمندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو سره خبرو کې پیښ تایید کړه، خو په دغه وسلوال حمله کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښتو تلفات په اړه ناخبري وشوه. نوموړي زیاته کړه چې اوس په سیمه کې جګړه درېدلې او وسلوال مخالفین یې پر شا تمبولې دي. پر همدې مهال په سیمه کې یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې 40 وسلوال مخالفین او 15 افغان سرتیري وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د سیشن به تر ورځې به دوام وکړي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي نامنوی د هیواد په ختیځ کې شاوخوا 40,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې کړي دي. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست مرستیالي مقدسی معراج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غنیخیل پولیسوالۍ کې د 10,000 شاوخوا ماشومان تر رسیدګي نشو کولای، متاسفانه هغوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او نورستان کې 3,500 په کامدیش کې پاتې کیږي او همدارنګه د کونړ په چپه دره او مروره کې 10,000 ماشومان ته موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار ولایت چارواکو د سیمې له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د پولیو واکسین په تطبیق له کمپاینرانو سره مرسته وکړي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنوژن کې برید درې کسان وژل او لشت لږه شپاړس نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په دارلمان سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر یو بس موټر وسو چې مامورین یې کورن ته رسول. تېره دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر یو موټر دغسې حمله سوې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل پرونی برید د یو ځنوژن کې لخوا چې پلی روانو سوی دی. وسلوال طالبانو د پرونۍ حملې مسؤلیت منلی دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدال بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغاني 15 پله، یو یورو 15 افغاني 15.5 پله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني 2.5 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 18 پله، زر ایراني تومان 18 افغاني 24 پله او زر پاکستانی کلداري 1515 افغاني. بیا هم شرغلست د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر نن اعلان وکړ چې شهزاده بینی نائب په دوه خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې دی چې د خلیج د همکاري شورا د شپږ غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د میرلند په کیمپ ډیوډ کې جوړه شي. امریکای چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پوځي همکاري راڅرخي. دوی وایي د تهران پر اټومي پروګرام د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقه د سوریه پر بحران او په یمن کې پر روان وضعیت په هم خبرې وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ 18 کسان وژل شوي دي. د پولیسو او روغتونونو مسؤلین وایي چې تر ټولو خونړۍ حمله په تارمیا ښار کې د یوې پوځي پوستې مخې ته موټر بم چاودنه وه چې پکښې 15 کسان وژل شول او 10 نور یې ټپیان کړل. د تاجي ښار په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه هم یو موټر بم چاودنه وسوه چې درې ملکي کسان یې وژل او 8 نور یې ټپیان کړل. تارمیا او تاجي د بغداد په 50 او 30 کیلومتره کې پراته ښارونه دي. همدارس چارواکی وای درې نور کسان په بغداد کې په دوو نورو حملو کې او وجل سول. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د وسلوال ترمنځ نښتې پرون هم روانې وې. چارواکي وایي په فلوجه ښار کې چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي درې کسان هغه مهال ووژل سول چې وسلوالو له مخې پر عامو خلکو ډزې پیل کړې. همداراز د عراق یوه پوځي مقام ویلي لږ تر لږه درې کسان په فلوجه ښار کې هغه مهال ووژل سول چې یوه انتحاري برید کوونکي خپل موټر چې په چاودېدونکو موادو بارو د دولتي سرتیرو د لیکو په منځ کې والوزاوه. چارواکي وایي د داعش لږ تر لږه 15 وسلوال د انبار ولایت مرکز رمادي ته نږدې په ګارمانې سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل سوي دي. مراکش وایي یوه اپ من پیشپارس ډول الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد ایتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندې تر وشتل کېدو وروسته ورکه سوې ده. د مراکش شاهي وسلوالو ځواکونو دغه اعلان سهار وختي وکړ خو د الوتکې ضد کارول سوي وسلې باندې مشخصه نه کړه. دا پیښه تیر ورځ پر سیمه ایز وخت مازیګر 6:00 هغه وخت سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف روم په یمن کې د ایران په لوه شیعه حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي عملیاتو ته ادامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یاغیانو او متحدانو یې ویلي دوی به د امریکا په ملاتړ د اوربن پلان ته مثبت ځواب ووایي. سعودي عربستان سره له سبا 15 ورځنۍ اوربن اعلان کړی. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستۍ راهیسې په یمن کې د شخړې له کبله څه باندې 1400 کسان وژل سوي دي. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان سوی چې په شمالي ښارګوټي کومانوفي کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل سول. په دغه هیواد کې بیرغونه نیمه ځوړن دي. دغه راز د سپورټ او سیاسي غونډو پروګرامونه لغوه سوي دي. د مقدونیا ولسمشر جوب ایوانو پولی په دې جګړه کې چې د کاوساو او سربیا پولی ته چیرمه پراته ښارګوټي کې د شنبه په ورځ پیل سوه سوارلس مشکوک وسلوال هم وژل سوي دي. د ده په خبره وسلوال کسان سخت دریزي او مجرمان و چې د پام وړ پوځي روزنه یې ترلاسه کړې وه. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ سوی. میرمن میرکل دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاته دی. میرمن میرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې تر کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني وباله.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Da wei de Krimia jinatkarana ilhak chi le nariwal qawaninu par sargadawana ki tar sarasu aw da Ukraine pa khatis ki fawji iqdamat wuz mush par hamkari khwara nawad aghez wakad za ka mush da iqdam da urfa da soliz nazam lafara yaw gash kano. Mirman میرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس په لوه بیلتنوپال له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي. ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي خو د هغه کړکیچ یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته سوی دی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار 10:00 او 8 دقیقې سوې تاسو ازادي رادیو ته ورئست. افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري.
کوم وخت مو د افغانستان د فضا کنټرول د اساس په ناستو څخه اصل عمر ودې ته نور ډېر انشافي پلانونه هم لرو.
په ننګرهار کې د کرکټ تمریناتي سیالۍ روانې دي.
د یو شلو غاړو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې تر سره کیږي چې نن دویمه لوبه ده.
په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د هغه سرخیل وته کې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه هم په دې خپرونې کې اورېدلی سئ. ستاسو د خولې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
د سشي اچار
د ګوري اچار ایګي او شادیان د لوګي له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د امریکا لخوا د هوایي حریم د کنټرول تر سپارلو وروسته به د افغانستان فضا د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان سي. د دغې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته ویل افغانستان اوس دا وړتیا لري چې خپل هوایي حریم کنټرول کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د افغانستان د هوایی چلند خپلواک ادارې چارواکي وایي دې ته پوره تیاری لري چې د افغانستان د هوایی حریم کنټرول په لاس کې واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په ټاکلې مودې به له امریکا او ناټو څخه افغانستان ته د هوایی حریم چارې ور وسپارل شي او په دې برخه کې افغانستان هیڅ ستونزه نه لري.
کوم وخت چې موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اساف او ناټو څخه اخلو موږ به دې ته نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو چې د هغه پر اساس باندې به اول افغانستان خپل د فضا حاکمیت اخلي، دوهم افغانان ظرفیت به په دې برخه کې جوړېږي، او درېیم موږ به تقریبا پر دې باندې نور انکشافي پلانونه هم لرو چې د هغه چخوص هم د عایداتو یو ډېره ښه منبع ده، او په آینده کې موږ دا بخش نور هم پیاوړی کړو چې وکولی شو نور عایدات د دې بخش نه لاسته راوړو.
ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د چارو د بودیجې د تمویل لپاره د انګلستان، امریکا، اماراتو، جرمني او هند شپږو معتبرو شرکتونو وړاندیز کړی، خو د یوه کال بودیجه به د جاپان له لورې ورکړ شي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې به له امریکې سره د افغانستان د هوایی ترافیک د کنټرول د قرارداد موده پای ته ورسیږي. ویل کیږي چې د دغه قرارداد په ختمېدو سره به د افغانستان هوایی حریم د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان شي. د هوایي چلند ادارې مرستیال په داسې حال کې چې دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي وایي چې اوسمهال افغان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د هوایي ترافیک د هرې الوتنې ټکس له $400 څخه $500 ته لوړ کړی چې کلنی عاید به یې له $35 میلیونو څخه $50 میلیونو ته لوړ شي. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان بیا دې مسئلې ته چندانې خوشبینه نه دي او وایي کله چې امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي حریم واګې افغان حکومت ته وسپاري نو د دغه هیواد فضا به خپل مسؤلیت له لاسه ورکړي. کپتان سید مهدی سیدی وایي چې باید افغان حکومت د خپلو مسلکي کسانو د ظرفیت په لوړولو سره د هوایي کنټرول چارې سنبال کړي، کنه نو له سختو ستونزو سره به مخ شي.
پیشنهاد ما به حکومت تمیز کې
حکومت ته زموږ وړاندیز دا دی چې له یوه پلوه باید د افرادو د روزلو او د ظرفیت لوړولو لپاره خپل ځانګړی پلان ولري. په دې برخه کې باید یا له نړیوالو مرستو یا له خپلو امکاناتو په څو تیرو کلونو کې کار اخیستی وای، خو بله لارې دا ده چې ځینې ډونرونه سته چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي.
که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مرستیال وایي چې د دغه هیواد د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ناڅه تجهیزات په واک کې لري، خو یو شمېر د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې بیا هم افغانستان په دې برخه کې په لوړه سویه مسلکي کسانو او تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. دوی وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي.
و موردل چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. په کابل کې نن ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پر احتمالي سفر او نورو مسایلو تفسیر خپرې کړي دي. اسدالله لودین دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د نورو مسایلو ترڅنګ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف احتمالي سفر او د وروستیو نامنیو په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به سبا د کابینې له یو شمېر غړو سره کابل ته راشي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې د دې سفر هدف دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې دا مهال امنیتي ځواکونه طالبانو ته د ماتې ورکولو په حال کې دي او دې کار پاکستان سخت اندېښمن کړی دی. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د همدې ناامنیو په اړه د ولسمشر غنی پر پرونیو خبرو تبصره کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اوسنۍ جګړه تحمیل شوې بولي، خو د لیکوال په خبره ولسمشر د کوم لوري نوم نه اخلي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې اوس ولسمشر غنی د افغانستان د جګړې له واقعیته خبر شوی او ورته معلومه شوې چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو احتمالي پایل افغان امنیتي ځواکونه غافلګیره کړل او هماغه و چې ناامنیو زور واخیست. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین د کورنیو امنیتي ځواکونو په وړاندې نشي ټینګېدای. په سرمقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو د بادغیس د جوان ولسوالۍ هم بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس له دفاعي حالاته یرغلیس حالت ته راغلي او د هیواد د دفاع او کنټرول چارې ښی پر مخ بیایي. او په پای کې چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې روانو ناامنیو ته په کتو باید د سولې په اړه روانې خبرې او هڅې روښانه شي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د افغان حکومت سیاست کله احساساتي او کله هم عاطفي شي، خو سپارښتنه کړې چې حکومت باید له هرې مسئلې سره په سړه سینه چلند وکړي. په سر مقاله کې راغلی چې سوله هغه مهال راتلای شي چې امریکا په دې برخه کې د زړه له تعالی کار وکړي او د طالبانو په شرطونو هم غور وشي.
په ننګرهار کې د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ تمریناتي سیالۍ روانې دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري دغه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له تېرې اونۍ راهیسې د ننګرهار د غازي امان الله خان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې تمریناتي سیالۍ پیل کړې چې اوس هم روانې دي. د کرکټ د ملي لوبډلې منیجر شراغه همکار ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا د لویو وچو څلور ورځنیو سیالیو لپاره تمرینات دي.
د یوش لوبغاړو ترمنځ په غازي امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي چې نن دویمه لوبه ده. په دغه یوش لوبغاړو کې به دوی ګوري چې مثلا ځینې لوبغاړي چې مخکې ډېر وخت د لوبډلې سره نه وو سره یوځای شوي دي، اوسنی حالات د لوبې څنګه ده، فټنس څنګه ده، دې ته چمتو دی کنه چې پر روان سکاټلند سیالۍ کې برخه واخلي. خاصه موخه یې همدغه ده چې هغه لوبغاړي وګوري چې ډېر وخت بهر پاتې شوي دي، اوس بیرته لوبډلې ته راستانې شوي دي.
نوموړی وایي له دې تمریني سیالیو له لارې به هغه لوبغاړي انتخاب کړي چې ښه لوبې کړي وي. همکار وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ډېرې مهمې دي او تمه لري چې د تیر په څیر د لویو وچو څلور ورځنیو سیالیو اتلولي خپله کړي.
که چیرته مونږ دغه انټر کانټینینټل سیالۍ وګټلې، د دې پایلو به مونږ ګټله، نو مونږ به بیا د لسو مکمل عضویت لرونکي هیوادونه چې دي د هغوی لاندې دوه پر جدول کې چې رینکینګ کې لاندې دوه ملکونه وي ټیسټ، د هغوی سره به ټیسټ سیالۍ ترسره کوو. که چیرته مونږ یو هیواد ته هم شکست ورکړو په هغه ټیسټ سیالۍ کې، نو بیا مونږ ټیسټ سټیټس اخیستی شو. نو انشاءالله لوبډله چمتو ده او ډېر په یو ستر مورال سره به مونږ په دغه سیالۍ کې برخه اخلو. انشاءالله ګټه به د افغانستان وي.
د انټر کانټینینټل یا د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ هر دوه کال وروسته ترسره کیږي چې د 2012 کال د دسمبر په څلورمه افغانستان د دې سیالیو اتلولي خپله کړې وه. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره په پام کې ده چې د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالیو په لړ کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه سکاټلند لوبډلې سره د جون د میاشتې په دویمه نیټه ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته ورځئ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. په خوست کې ځینې سیاسي شنونکي او د مدني ټولنې غړي وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ په دې هیواد کې د حالاتو د کړکېچن کېدو، د ناامنیو د زیاتېدو او په حکومتي ادارو کې د انارشي سبب سوي دي. نجیب الله الخیل له سیمې رپورټ رالېږلی.
په خوست کې یو شمېر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د ناامنیو د ډېرېدو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوي دي. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ په حکومتي ادارو کې انرژي او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي ازادۍ راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه د خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغیر وسي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نویو والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک یې په نښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولی چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا د اوس بیا له دندې ګوښه شو.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځنډ د نورو اغېزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
په اوسنۍ زماني مقطع کې خوست په ډېر مهم حساس پړاو کې واقع دی. دلته امنیتي حالات د یوې برنه بلې ته مخ په خرابېدو روان دي او همدارنګه په انارشۍ او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوې. موږ امیدوار یو چې د وسی ته د ختمی ورکولو دپاره افغان دولت لاس په کار شي او د خوست لپاره داسې یو مشرتبه وټاکل شي تر څو وکولی شي په خوست کې اساسي قانون تطبیق کړي، عدالت تامین کړي.
مدني فعال محمد ولی شاه عمرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتبه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګوماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي وي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نوی کېږي، کدرونه هم باید نوي شي. ازمیلي کدرونه چې نتیجه یې نه وي ورکړي، هغه باید صحنه نه وتلي، نه هغې تجربو نه په استفاده باید کور وشي. داسې خلک باید رمانځته شي چې خلکو په منځ کې وي، خلکو مال نرجک شوي وي، خلکو یې پوره کور وکړي، نه داسې چې تړلي دروزو تر شو حکومت کې.
د یادونې وړ ده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غني د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالعبدالله د حکومت د اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغې نېټې خواوشا او نیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېری ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته رااستولي دي.
بصیر خان له زابله په خپل پیغام کې لیکلي، ولسمشر غنی باید د زابل لپاره والی ژر معرفي کړي، ځکه په دې ولایت کې بیکاري زیاته ده. محمد شاه له هلمند، افغان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې جوړ سي، دوی دې د پاکستان په خوله نه کوي، ځکه دغه هیواد دوه مخي سیاست لري. رحمت الله لیکلي چې د هلمند په مارج ولسوالۍ کې ښوونځي شیشه نه لري. د پوهنې وزارت یې د زده کوونکو دغه ستونزه حل کړي. عبدالرزاق صاحب زاده له لغمانه لیکلي، له پاکستان د دوستۍ تمه وخت ځای کول دي. فریدون فراهی لیکلي، په ایران کې افغان کډوال زیات ځورول کیږي، په کار ده د دې ستونزې مخه ونیول سي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په څمکني ولسوالۍ کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل سو.
دا وستا سوزنی اسمسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صاف او واضح واورئ چې ادرس یې دی azadiradio.com. او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتنوی انډیپندنت ورځپاڼه په کندوز کې د جګړو او پر ولسی خلکو د اغیز په اړه په یو مطلب کې لیکي، بی بی مریم په ایمان صاحب کې په خپل کور کې غوا لوشله چې کور ته نږدې د توپ یوه مرمۍ ولګېده. دا وایي سمدستي خپل شپږ اولادونه راټول کړل او امن ځای ته یې ودانګل. بی بی مریم انډیپندنت ته ویلي، وی نه شو کړی چې له ځان سره کوم شی واخلي، حتی ګرم خواړه یې هم د میز پر سر پرېښودل. د ورځپاڼې په وینا، نوموړي له هغو په زرګونو کسانو سره یو ځای شوي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. انډیپندنت لیکي، یو شمېر بې ځایه شوو په کندوز ښار کې خپل خپلوانو ته پناه وروړي، یو شمېر په خیمو کې اوسي او ډېر نور له دې ولایته وتلي دي. په امام صاحب او چارداره کې د خصوصي روغتیايي کلینیکونو ډاکترانو د ورځپاڼې ته ویلي چې زخت زیات ټپیان چې په مرمیو لګېدلي یا د نورو مهماتو د چاودېدو له امله ژوبل شوي وو، د دوی کلینیکونو ته ورغلي دي. یو ډاکټر د خپل نوم نه ښودلو په شرط انډیپندنت ته ویلي چې د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول په وینو لړلي کلیوال ورغلي وو چې ځینې یې نه شوی کېدی وژغورل شي. یو بل ډاکټر هم چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، د ورځپاڼې ته ویلي چې حتی د وسلوالو طالبانو درملنه هم کړې او زیاتوي چې د ملکي تلفاتو شمیر له هغه څه زیات دی چې تر اوسه یادونه شوې ده. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي، بهرنیو وسلوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله له اوږدې مودې راهیسې د ځان لپاره د ثقل په مرکز بدله کړې چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې یو شمېر دغو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی. خو د کندز یو امنیتي چارواکي ویلي، په دې اړه چې د دې ولایت په جګړو کې به داعش ډله ښکېلوي کوم شواهد نه دي موندلي، خو خبرداری ورکوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه به ډېره اوږده او سخته وي که امریکایي جت او بی پیلوټه الوتکې یې ملاتړ ونه کړي. د دغه چارواکي په وینا، په دغو وسلو چې د دوی په لاس کې دي دغه جګړه مخته نشي وړلی. امریکایي سان انتونیو اکسپرس ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي، ساحلي ګارد په افغانستان کې له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته بالاخره له دې هېواده خپلې وروستۍ څارونکې ډلې چې له پوځ سره یې بېرته امریکا ته د کارګو په استولو کې مرسته کوله بېرته خپل هېواد ته ستنې کړې. د ساحلي ګارد دغه 15 کسیزه ډله به د دوشنبې په ورځ د نورفولک نړیوال هوایي ډګر ته ورسېږي. د ورځپاڼې په وینا، متحدو ایالتونو ته د دغې کوچنۍ څارونکې ډلې بېرته ستنېدل د دې یوه نښه ده چې امریکا تر څه حده په افغانستان کې خپل حضور کموي. ورسپانه د امریکایي پوزي سټيفن تامسن خبره راخسته چې ویلي دي د دوی ماموریت دا و چې دا یقیني کړي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو کې ځنډ رانشي. د ریډ په نامه دغې ډلې د افغانستان په جګړه کې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې د ائتلافي ځواکونو د حضور په کمېدو کې مستقیمه مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر اوبه جو وروسته اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د هغې څرخې الوتکې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول. ذبیح الله شفق له پېښوره.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت د په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټرې د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستاني پیلوټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ د پاکستاني پوځ یوه MI-11 ډوله هلیکاپټره چې د دې هیواد د ګلګت بلتستان نلتر غرنۍ سیمې ته ډیپلوماتان لېږدول ولوېده چې په نتیجه کې یوه کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې په پاکستان کې د ناروی او فلپین سفیران او همداراز د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو مېرمنې او په ټپیانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا سفیران شامل دي. په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15% برخه یې سوځېدلې ده. آیا دا پېښه به له دغو هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترنګلې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ناڅاپي حادثه وه او ښایي پر خپل منځي اړیکو بس اغېز ونه خندي.
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده حادثه چې که یو ځای یو ملک کې وشي نو هغې باندې افسوس کېدای شي، هغې باندې تکلیف غم کېدای شي او دې د لاسه تعلقات خرابېدو خبرې نشته. په دې کې تخریب کاری نه ده شوې.
د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپټر هغه مهال رالویده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان د سکي لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو. که څه هم له یوې خوا پاکستاني وسلوال طالبان ادعا کوي چې دغه چورلکه دوی ویشته او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو د پاکستان جګپوړي دولتي مقامات د دوی دا اداره دوي او وایي چې دغه چورلکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له تر هغرې سره هېڅ اړیکه نه لري. له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبرې ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت دغه پېښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د یولس ته وړاندې کړي.
هلیکوپٹر
ټول مړي او ټپیان په یوې پوځي الوتکه کې اسلام آباد ته لېږدول شوي چې ټپیان یې دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د وژل شوو ډیپلوماتانو د جسدونو د پېژندلو لپاره د دوی د هیوادونو پلاوي اسلام آباد ته رارسېدلي او ښایي نن یا سبا به دا جسدونه خپلو هیوادونو ته واستول شي.
د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اور باندې دی ټینګ سوی. میرمن میرکل دا خبره په داسر کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلافات پر ځای پاتې دي. احمد تکال او نور تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن میرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. میرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلاو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همداراز د اوکراین له ارضي بشپړتیا د زیاتېدونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي. دوای زه د روسیې او جرمني ترمنځ د اړیکو په یوه ستونزمن پړاو کې مسکو ته راغلی یم، ځکه د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت ماته مهمه وه چې له ولسمشر پوتین سره یو ځای د دې جګړې قربانیانو ته درناوی پر ځای کړم. ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکۍ چې یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامینځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Да хеча патана да че де Русия ау Джермани арики по Украин ке даравану халату по арзавана ке де таупир ла кабала ус по его стунзман халат ке ди.
События на Украине.
د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له شپږ زره سلو زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي وو. پوتین او مرکل لکتن مخکی پا مسکو که ده نمرو کی سپاهی پا نم ده جور شوی چلی مخی تا ده گلانو گره که خوده.
دو اونیس پروگرامونه پا هم ده خبرونه که وریده لسید لو بلو میدانه او ده گوری آچار خود رقه مخکی سید کمال شا عرف ده افغانستان سیمی او نری ده مهم و خبرونه سرخطون ورندی کبی.
د غور امنیت چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیره ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسدې ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخت پورې جریان درلود. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. په کابل کې پرون ناوخته یوه زنو ژوندکې برید درې کسان وژل او لږ تر لږه شپاړس نورې ټپیان کړل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دغه هیواد ولیعهد موظف کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه اوولس کسان وژل شوي دي. مراکش وایي یوه اف شپاړس ډوله الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد د ایتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندۍ تر ویشتل کېدو وروسته ورکه سوې ده. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان سوی چې په شمالي ښارګوټي کوما نوتی کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان د ورزشی خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د دې اونۍ سپورتي مطالب چې ما یوسف زدران تاسو ته انتخاب کړی ستاسو د خوښي وړ وګرځي. په دې خبرونه کې بنگلاديش ته د والیبال د ملي ټیم له سفره خبرېږي. په کونړ کې د کرکټ د وضعیت په اړه هم راپور لرو او له دې به هم خبر شي چې افغان تکواندو کاران په دې ورځو کې په څه بوخت دي. د دې مطالبو له اورېدو مخکې هم سپورتي خبرونه لرو چې نجیب سامان چمتو کړي دي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالۍ پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل له هغه ازموینو څخه چې څه موده مخکې له 13 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل سوي 15 شپېته لوبغاړي انتخاب شوه چې کرکټ بورډ هڅه کوي له همدې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو ویشل سوي دي. ښاغلی هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 کلونو نو غوړه ټیم جوړوي او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبیږي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړې کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د سلو کشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې سي. ښاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې دوې ورځې دوام کوي او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کشتګرانو د انتخاب لپاره له دوه میاشتو راهیسې مسابقې جریان لري او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړولو په هدف یې دوه ورځنۍ مسابقې پیل کړي دي. د بدني روزنې د اطلاعاتو عامه اړیکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د لسو ځوانانو څخه د اتیا لوبغاړو په ګډون د دریو کټګوریو ځوانانو نوي ځوانانو لویانو ترمنځ جوړې سي. ښاغلي مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به دیرش لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب سي.
د سپورت مهم خبرونه مو لازادی رادیو اوریدل. د دې اونۍ د سپورت مطالب راخلو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مرکزی آسیا هیوادونو په سیالیو کې چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي ګډون کوي. مخکې له دې چې دا ټیم لوبي وګټي په کابل کې د چارواکو لخوا د والیبال د ملي ټیم غړي وستایل شول. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د هیواد د والیبال ملي ټیم په مهمو آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ځي. د والیبال فدراسیون بدني روزنې ملي اولمپیک او د ملي امنیت دوه درشم ریاست له دې سفر مخکې د والیبال ملي ټیم غړي په یوه غونډه کې په توفو وستایل او راتلونکي سفر ته د تیاری معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی وایي په دې سیالیو کې د آسیا د مرکزي زون اته هیوادونه بنگلاديش، مالدیف، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجکستان او افغانستان ګډون کوي چې د رواني میلادي میاشتې په پای کې پیلېږي. ښاغلی پوپلزی وایي د افغانستان والیبال ملي ټیم د دې سیالیو لپاره ښې تیاری نیولې او د لوبغاړو هڅې د درناوی وړ دي.
نن چې زموږ ورزشکارانو درې میاشتنۍ زحمت ایستلی، تمرین یې کړی او خولې یې توی کړی، دا د پټولو وړ او په دې معنی نه ده چې که تاسو مډال راوړئ تشویقېږي. دا د نن له سفر مخکې تاسو تشویق او هڅول سوئ. دا لاره چې که څوک مډال راوړي په اوږو یې کښېنو باید بدله سي، ځکه د هر کس زحمت باید ځای ولري او باید مخکې له مخکې ورڅخه مننه وسي.
د فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان ټیم به د می د میاشتې په 14 نیټه د سیالیو د کوربه هیواد بنگلاديش په لوري وخوځېږي. له دې سره د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې سره یې د یو غوره ټیم په ټاکلو کار کړی او هیله لري چې افغان ټیم له سیالیو ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ریاست سرپرست جان عالم حسینی رسنیو ته وویل د دواړو ادارو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزې حل شوي او د لوبغاړو ستونزو د حل او تشویق لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د ورزش اداره په یوازې ډول نسی کولای 450 فدراسیونونو ته پاملرنه وکړي او یا یې درته وکړي. د ملي اولمپیک کمیټه او د افغانستان د ورزش اداره یو له بل سره لازم او ملزوم دي، ځکه که د بدني تربیت اداره پالیسي جوړونکې ده نو د اولمپیک کمیټه یې تطبیقونکې.
له دې سره د ملي امنیت د دوه درشم ریاست چارواکو چې د لوبغاړو د هڅونې او تشویق لپاره یې دا غونډه جوړه کړې وه وویل د دواړو ادارو ترمنځ د ستونزو د حل خبر د لوبغاړو لپاره ښه زیری دی او لوبغاړي به د ګډ کار څخه ښې ګټې واخلي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په داسې حال کې د لوړ مورال سره د نورو سیالیو په لور ځي چې په تیرو څو کلونو کې د بدني روزنې د ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ د اختلافاتو له امله د ورزش دا رشته هم اغېزمنده شوې وه.
مونږ ګټونکي یو.
سید احمد سیار رحماني یم، د افغانستان ملي ټیم کپتان. ان شاء الله بالکل آماده یو، الکان ټول آماده دي او مونږ ترنران ډیر زحمت وباسل.
ملي ټیم غړی مونږ د درې میاشتې کېږي چې آمادګي نیولې ده د مرکزي آسیا مسابقو ته، مونږ ډېر زحمت وصلی دی نو خدای مهربان ده چې یو ښه تصور به لاسته راوړو.
له کابله د کونړ په لورې ځو. که څه هم د کونړ څخه ډېر کله د جګړو راپورونه لرو، خو د پسرلي په دې موسم کې هلته په زړه پورې د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. د سیمې څخه زموږ خبریال وایي په دې سیالیو کې 38 ټیمونو برخه اخیستې وه. زموږ همکار روحالله انوري د دې لوبو او هلته د کرکټ د وضعیت په اړه دا راپور رالېږلی چې په ګډه یې اورو.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پخوا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخو. د یادو سیالیو او په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل
چې شمشال د دمکو لوبډله په دې کامیاب شوله. شمشال لوبډله زما ته ورکړه. تاسو ویل چې ټول دوړې وي ګردونه په دې میدان کې. زموږ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده څو ورځې وړاندې سروې هم کړل د خوښتن هم ده چې باید کونړ ته د چمن د لپاره قاطع تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام ګل احمد زی چې له ننګرهار څخه د کرکټ جوړو شوو سیالیو ته راغلی و د غوره لوبغاړو نمونه یې داسې بیان کړل.
زه بادام احمد زی یم او د جلال آباد د لوبې نندارې لپاره همدارنګه د کمنټري لپاره راغلی وم. په دغو کې زیاتې منډې فضل حدی همدارنګه شیر الله شیر و چې ډېرې وکټې اخیستې د بالینګ برخه کې. نو ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وې او نن ورځې دغه پاینل موږ ډېر خوند واخیسته. نو که یاد ونه وکړو چې مینهوالو ډېر دغه لوبغاړي په دغه حالت کې تشویق کړل. نو که چیرې دا میدان د ګراس یو څه مشکلات درېږي دا ګراس مشکلات هوار چې په افغانستان کې به یو ښکلی او په زړه پورې میدان همدغه وي چې ټول لوبغاړي به همدلته پکې د دغې لارې نه نېشنل یا ملي ټیم ته لاره پیدا کوي انشاءالله.
د آریانا پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینهوالو ته وویل د سیالیو ترسره کولو سره خلکو ته د پوهې او ورورۍ پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د خبرونې پای ته رسیدونکو خو په تلو تلو کوم له دې خبروم چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روسیې ته تللي. د دې سفر د اهمیت په اړه مو د المپیک د ملي کمیټې مرستیال باور هوتک سره خبرې کړې دي. هغه وایي
دا جهانی مسابقاتو البته په ماسکاو کې په لاره چول شوې دي. په دغه مسابقاتو کې به د افغانستان ورزشکاران ګډون کوي. موږ وغواړو نه غواړو په خاطر د ریو د 2018 چې په برازیل کې په لاره چول کېږي موږ ته اهمیت د تکواندو د فدراسیون ورزشکاران ډیر زیات لري او 2018 کې صرف تکواندو فدراسیون ته امید کېږي. باید د تکواندو ورزشکاران په مختلفو رویدادو کې ګډون وکړي ترڅو 2018 کال چې المپیک په لاره چول کېږي په برازیل کې موږ تجربه کار ورزشکار ورته ولرو.
ډیره زیاته مهرباني. همدا سفر چې روسیې ته شوی په دې کې څو افغان لوبغاړي برخه اخلي او بالاخره کچېرې ښې سیالۍ وکړي څه شته لار پیدا کوي داسې د المپیک 2018 لپاره دا سیالۍ دي که نه درجه بندۍ لپاره دي؟
دا به ډېره یو غټه تجربه ورزشکارانو ته اوسېږي. په دغه مسابقاتو کې شلو ورزشکارانو کم و زیات ګډون کړی ده. البته په دې سیالۍ کې به د تکواندو ورزشکارانو ته یو ښه تجربه وي چې په 2018 کې موږ په حدود د 10-12 مسابقو خارجي تکواندو فدراسیون ته په لاره واچوو ترڅو هغوی د کس د تجربې دپاره ترڅو ښه آمادګي د برازیل مسابقو ته ولري.
دا سفر روسیې ته دی. سیالۍ یوازې د روسیې سره دي که نور هیوادونه هم شامل؟
نه، دا جهاني ده. مختلف هیوادونه به په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او تنها روسیه نه ده، دې کې به ډېر هیوادونه ګډون کوي.
درنه اردوونکو ډیره مننه چې زموږ سره وای. زموږ د سپورتي خبرونې وخت همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې موزه یوسف زدران په خدای سپارم. د خدای پامان.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
پګوري دونکو سلام. په خوا خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او هغه و نه کړل، خو په اوسنی کې هیڅ د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار اعلان نه دی کړی او هغه د چا خبره ابی ټول ابی. د خبرونې په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي. که ورته ومو نه خندل نو خو به ژاړی.
اووس
پاسته پاسته خبرونه واوري. افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي. د خبرونو تفصیل: افغانستان د خپل نوي دریم پیدا شوي زوی نوم پاکستان کې خود. د خبر آژانس خبر راکوي چې د افغانستان نور دوه زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریم یې پاکستان کې خود. خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده. افغانستان چې اوس مهال په خپل کلي کې بزګري کوي ویل چې که یې څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کېدی ځکه چې جاپانی مالونه یې ډېر خوښ دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې عمله په زوی نوم کېښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي. همدارنګه افغانستان وایي که یې لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبۍ وي. دیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په څو کلیو کې په څو تنه ډیراني ماشومانو تر څیړنو وروسته معلومه شوې ده چې په ډیرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په ډیرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسېږي. او همدا علت دی چې د کلیو ډیراني ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري. خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څیړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي. او وروستۍ خبر دا چې نږدې ده چې د ژوبڼ ایګې او شادیان په خبرو راشي. له ژوبڼ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي دي چې د ژوبڼ ایګې او شادیان د اوښیارۍ له امله نه بلکې له لوږې له امله هڅه کوي چې ډېر ژر خبرې زده کړي او له خلکو خواړه وغواړي. خبر زیاتوي چې ایګې او شادیان د لوږې له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي. دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پښه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي. کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایګي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم به ووایي چې ډوډۍ راواچوئ چې له دې سره به د افغانستان نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت او لکه د اداري فساد غوندې به لومړی مقام وګټي. خبرونه خلاص شول.
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پانځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي لکه داسې.
ټول تیار یې؟
تیار
یاستو؟ د څه لپاره صاحب؟
قصابۍ ته د تللو لپاره.
قصابۍ ته د تللو لپاره؟
او د عملي تجربې لپاره مو بیایي چې د اناتومي پاکله هلته عملي معلومات راکړي.
څنګه سو؟ اوس کنه؟
او پوس شوی دی. زوړندې کو او کمداسې په مځکه کېدو
همدلته په ځمکه ښه دی. یوازې دغه خېټه څیرې کړه.
ښه،
ګوره شاګردانو، دغه کوم علل سوی خوسی چې وینئ دا د اناټومي یو مکمل مثال. تاسې وګورئ دې خاطر را نږدې سه، لکه تا ته وایم دغه سر دی، ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده، بیا د سینې قفس شروع کیږي، دغه ځای قفس دی، بیا دغه ځای
ګورئ
ور ودرېږه، پوښتې ته یې نه رسېدلی، دغه ګوره دغه ځای دغه ګېډه ده، ورپسې لګن خاصره او پښې دي. څوک ویلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي؟
زه یې وایم استاذه.
ووایه
صاحب، انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی، بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري.
آفرین، نعم خدا ځوانه، ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام شو.
دغه دی خېټه یې څیرې شوه.
مننه استاده، ټول رانږدې
شئ.
دغه نجلۍ تا ته رانږدې شه. اسکلیټ خو مو ولیده، اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم.
خو استاده،
دغه یې جګر دی او دغه یې ششونه دي.
خو استاده،
دغه یې زړه دی. ودلیده انجلۍ، ستا پام چیرې دی؟ دلته وګوره، دغه یې څه شی دی؟ دغه زړه دی. دغه یې
زړه
دی، نام خدا. او دغه هم مری ده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي. دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته.
کوم توپیر استاذه؟
نو زه ولې ووایم؟ څوک یې راته وایي؟ تاسې باید راته ووایئ.
صاحب، څه به یې درته ووایم؟
ووایه ووایه، نام خدا.
صاحب، انسان معده لري او حیوانات لري.
آفرین، پلار خو به دې قصاب نه وي؟
دی صاحب.
چه دی؟ نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کړه.
ښه صاحب، ګورئ دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چربي دی، هسې تورې دی چې وخوړل سي د سترګو جد زیاتوي. پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي.
ته رښتیا وایې؟ څاروی له حلال شوی نه وي چې توره یې بیا وخته خرڅ شوی وي، لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی.
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی، دې خلکو ته یې رایه ورکوله؟
هلکه، سیاست بند، دلته د طب تجربې کیږي نه د سیاست.
ښه صاحب، وبخه،
ادامه ورکه.
ښه صاحب، دغه یې بټوټی دی او استاذه دغه یې څه چی دی؟
دغه یې لګن خسره ده
استاده. دې ته مونږ کمچه وایو، غوښه یې ډېره خوږه ده.
پوهیږم پوهیږم قصابه، خو په طبي اصطلاح کې لګن خسره ورته وایي.
استاده، د زړه بطنونه او دالیزونه دې راونه ښودل.
سمه ده سمه ده، چاره واکه.
دغه ده استاذه، وخت
ته درولي ساګه. الله اکبر، ورته وګورئ. دغه ښه دالیز دی، او دغه هم چپ دالیز. او دغه بطن دی، او دغه هم چپ بطن دی. وینه له دې خوا راځي دې خوا ته ځي، او د دې خوا راځي دې خوا ته ځي.
پوش استاذه، پوش.
له کومه ځایه راځي؟
له رګونو نه راځي او په رګونو کې ځي. پوه شوې؟ د نن ورځې لپاره همدومره تجربه بس ده، بله ورځ بیا د هډوکو، کوپړۍ، مغز او نورو تجربې درته وښیم. کله پروشۍ ته مو بیایم.
استاذه، بل دلته مه ورسره راځه، دا هر څه به زه ور وښیم.
مننه، خو زه یې د طبي اصلاحاتو له مخې ورته تشریح کوم. پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري. وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه.
دا خیر دی. څومره څومره غوښه درته وتلو؟
د څه لپاره غوښه راته تلې؟
د دې لپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي غوښه نه اخلي، نو مجبور یې چې تاسې یې واخلئ. هلته به په سن کې بیا نورې تجربې هم پرې وکړئ.
موسیقی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کې و عبد الله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شراب دی ما جوړ کړی ما جوړ کړی دا مهران مذهب سدې سو رسمو
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.